د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو د ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلي ویسټ نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ډسمبر د 15مې او 15مې نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویسټ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي پاکستان ته ځي څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. دې سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي. خو دا سازمان زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پریکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړي چې له کبله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا دوی له ښوونکو پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللی دي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل، طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توب غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپله وینا وروسته له هغه کنسل کړه چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر پوځي بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي سنا ته وینا واوروي. خو ده خپله وینا هغه مهال کنسل کړه چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکونل له خپلو ملګرو جمهوری پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوری پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل، د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو د خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیل او حماس شخړه هم شامله ده. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه خپرېږي.
تاندي تانغي
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندي څنګه خوګوریدونکو سلام په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزې ده هم دا چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي په کم عمر کې واده ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خبرونه کې راسره ووري
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړوي
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي
د جلي ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلي دا دوی لخوا خبرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوې موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آمده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
دا کونړو سیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر لا واده ورسته ژوند د زقوم په سیر تریخوي
کپ کم سن کې یو خزه یا نارینه واده کی اغه نه پیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي څنګه باید دیو اولاد مانځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورای اولاد بیا سم تربیه نور کی دلته اجتماع ته یو زر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی ګورې کورنۍ کله چې هم نفوذ ډیریږي د دیو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوستو سیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شو یا پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زول یا نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځوانې خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش که زما کورنۍ ماته مخکې وده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته را نغی
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه وو لایق وو خو کچم عمر دی واده سره برابر نه وو دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي واده ورته وشي مګر د ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی د هغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن که چیرې کم اوسېږي، انسان هم د عقلي له لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعضې ضعفو سره مخامخ اوسېږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو په رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال اوسېږي، اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډېر آګاهي ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پوه نه اوسېږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسېږي، او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسېږي او احساساتي تصامیم اوسېږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسېږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسېږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسېږي چې ډیر آني او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي، ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي، د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښه باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازا د رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولیتو یوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم د مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږد شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چیرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم و که درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی دنی ښوونځی لوستلی دی، ده ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دی ترې راضي او خپل پردی نه دی ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوي دي هغه نه دی ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا دا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي، خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ پنځه کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولرئ یا ډېره ستره برخه ولرئ، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړئ. یعنې تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپل مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، د خپل د تحصول کیږي او مسولیت پذیر کیږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کی او دغه کار نه په استفاده خپل ورځنی چارې ښه سنبال کی. اما کدا سی وی چې نه کین کې کابین کې دا پټای بشین کې دا ناسم چلند د دې سره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره، لیک دی حوصله نه کار واخلي او لیک دی په دې یو شکل دیغه و حسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیرونه کی.
د یو شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای، ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي، ته وړ وړ کار نه ور کومه لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کې. زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري. په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړی کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید د فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی همغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختبو دي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا د دوی خبره جلاده زما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمي خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وو چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ویل په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره څوک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څانګې د پای شېبې دي. در بل خبرونه مو په لاس پرم.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دی بیرته را پاسه، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسه او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخ کیږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کیږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کیږو، خو هیڅکله به نا امیده کیږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لویدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی یم.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستي راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پامو. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دادای دا ماشین د ګوړې چای
کور ودان چې نارګل اکا همدلته کېده.
امید زویا زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه، هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډیر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم، کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امید زویا چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی، د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی ده، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډیر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده، زه به یې دستي ولیږم.
فرزانی، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول، زه هېڅ بیادم نه یم. ښه ساعت تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې، ماشومان دې وبال دی. خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم ورورا.
علیکم سلام فرزانی خوری، زیره می در بانده، زمون ناروخ شو، خبری وکڑه.
چه چه؟ ریختیا وی؟ تا صبر چه زی مرمنی تا زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانی، چه خبره ده؟
جمیلی زیره می در بانده، میره دی پوش راغی، وای چه خبری وکڑه.
یا لاستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. الا فرزانی درزه چی ورشو؟
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایی مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الا درزه چی ورشو.
سمه ده سمه ده، ورزو خو لږ صبر وکه، درزه ځان اماده که، زه به هم درسره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانی په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درزه پاسه او ځان تیار که، ماشوم به زه تیار کړم، مخه او لاس دې تازه که.
سمه ده ته څو پورې هلک تیار که، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده ته صبر چې زه یو ټکسي را وغواړم، سوچ هغه راځي مونږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې هم راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایې؟
وی خدایا زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویا، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، تحقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راووتل، شی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کله کېږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کېږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمته خرڅېږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زر افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوس به تا ته را پیدا کړم. عاجز یم بای، پیسې راکړه کنه.
او را پیدا یې کړه، پیسې یې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمن دې جوړ شي.
پر سترګو عاجز صاحب،
او هو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو پسومشته.
چې په دې په سبان دی بس کوي
والے هیر مشبل حاجی صاحب منا کړي واک تجار خدای پاک زر روخ ک نو په سباله لوي ګومان کوم د خیرات لپاره اخیسته
خخ خدای دې خیرات قبول کی
حاجی صاحب پسنه د خیرات لپاره اخیسته
او ملک صاحب وعده می کړي وا چې په سبا حلالوم مریض مو خدای پاک خک اوس بخپل وعده پوره کوم
او خدای پاک دې قبول کی
امین ارے ست زور نہ وہی رازا کنا
جسے تنک صبر کا زی در ولم
وایم کور مولا گلے ڈاکشا دا بچو کا لالئی زما خو لا کپ کے لاس گر سی
اس غم مکوا سچ در سرایم نو دہی شی غم بن کوی سر او کی دغون چ گل دی نور بخیرات
کور مو ودان جسے یار کا زما منی ام دل تا یالال کی او پدی کاری گرو یو ویشی لدوینه با مستحق خلق لکوم اشی
لیکتیا وای
بس نو خدای دی خیرات قبول او منظور که
والا که چنار گولا تلار شای و چاره یو تبرگای یو پوزای او رسی راوڑا چه دامال پا خیر سر علال کو
وایم پستر گو ملک سایب
خانو تاسو سو پوری دا وسایل آماده کهی زبا یو زل دی کاریگرو اوال و اخلم چه چهی کردی دی
سایب
والا کو کاریگرو آجی سایب شیرین یو پس خیرات وی تاسو باندې ویشی خپل حق ری واخلی او مازیګر ته خپل کورونو ته ویسی او خپل بچو سره په ګډه وخوري او هو زمونږ مریض ته دعا وکړي چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي
مالک صاحب راشي چې په سالا نه ای
سمدا سمدا دادا درغلم
ملک صاحب راشه کنه په دې پس باندې لاس کیده بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر
خیرات دا بولشا
اوهو انت پیسې ولې کمی دی دا چا خستی مشلو یا خدایا دا د فرزانی امانت پیسې دی او خدای خبر چیرته رانه ور کی شي وی دی اوس په فرزانی ته څه جواب ورکوم
مور ولې خپای
هیس لوری پیسې مې ورکی شوې دي اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم
مورې زه وږم
زیبا جانې لورې لږ صبر وکړه چې د فرزانی پیسې رانه ورکی شوې دي رښتیا تا خو نه دي لیدلی
نه
همت خان نه وی اخیستی
مورې دې زینم پلار پیسې واوسلې ما ولیدو
رښتیا وایي
او ما خپل ولیدو
خان نو همت خان ولیدا سی کوي کې پیسې په کار وې نو ما ته به ویلې وای چې مات خان پیسې ته اخیستې دي بیا یې څه ګلان نمی کرلې
پلوشي او پلوشي چیرته ورکه
ولې څه ټکر الوې دلې د چې داسې چیغه وهې دلته يم کور کې
ته ولې داسې ورخته او دا رنگ ولې داسې الوته ده څه خبره ده ټنډه دم تروا ده
پیسې مې ورکی شي ودي پیسې
نه بابا پیسې دې چیرته ورکی کړې دي
انتی الماری کی میخی وی او سیشتا او سنشتا
او ساده گلی لدی الماری نه خو سرمای 2 روپے واغیسته
نو چتا خیسته او ولی د ماته ونه وایل ول داس په خپل سر کارونه کوي بیا پردی پیسې دی
غلی کینا زمون په کور کې پردی پیسې څه کوي
دا د فرزانی پیسې دي د فرزانی ماته امانتی را کړی وی
زبابا خو ستا په ماش کې دې بیرته رانه وګرځینو
تو وا خدایا څه رقم سړی ته نو زمال ماشه ولی و گرزوی
موری جنگ ما کازو راری گم
غلی شلوری امون جنگ نکو خبری کو
ورکی که ورش الان شو پیالا چه را تراولا
همت خانه ده فرزانی پیسی را تراکا بعد خبره ده پرده امانت سوگ نخیانه تاوی
بورا پلوشی ما سر نشتا در توام چستا پو ماش کی دی حساب کی ستخ تو خونه
زمال ماش سر استا سکرده اخپل ماش کی دی حساب که تو پدوم را پیسو سکوی کور و جون لری کنه
غلی شا پلوشی نور می مغز مخورا زما اوستا مال چا ویشله ده زو تو خو یو یو
بس بس دیر چالاکی مکوا تو خو نل کور خبر یو نم ل مصارف نه همدا زما ماج دی چ کور پی چلیگی
لا حول ولا لا حول ولا لا ند په شیطانی یارا خو څه درته وای منو هغه د ملک ازغر خبره سمه ده ما ته چا ویل چې تلا شو د خز سره کار شروع کا
څه تلکه چې به ملک ازغر خان سره راشه درشه شروع کړی ده ګوره ایمت خانه دې سړی نه لاس واخله کنه نو په لوی غم دی اړوي
په غم می نه اړي نه نه غوښتم وایې چې راشه ما سره کار وکا چې هنجو منشي رښتیا وای زم لاړم لاړم لې وی خز سره می کار شروع کا خدای دې زما بیخشین کی
همت خانه خیر دې سوال درته کومه چې ملک ازغر خان لری ګرځه هغه خسړای نه دی جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصور سره کار کوم. ته ډیره کبر جنا شوې که سبا بل ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پیژنې نه.
وکه وکه ار څه دي چې زری بی بیکه، تا نو کله زما خبره اورېدل ده، تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
موږ جنگ مه کوه چې ډارېږم.
زما خوږې لورکې غلې شه، جنگ نه کوو.
ها دا دې پیسې. بس دی نو دا کور دې نور په تا مبارکي. زه زما ځان ته کار پیدا کوم، ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه تا ته وایم ودرېږه، چیرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله، نن ډیره ستړی شوې، اصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډیره مننه شیر زمان وروره، رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کو.
ښه فرزانی خوری، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللې هیوادونه دي. دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایې، دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې وسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو، صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفر ځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي، رادي شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خاوند به څنګه وي؟ ته خو بارتیا نه لري، یو ځلې پوښتنه نه کوو؟
زه به یو ځل پوښتنه وکم، ته هم دلته کښېنه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قهوه هم راواخلم. راسه، خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده.
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغله.
د جمیلې خاوند څنګه و؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ په ښه کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسي، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې ورخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی شاغه استاد فیروزه.
یاره چنار ګل، ډیر نازوانه بنی آدم دا مې لا نه وی واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی.
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا څه ګډی وډی وای واله کشاغه.
وای اول سلام بیا کلام.
واله چنار ګل، سپین بلبل ډیر خبر دی په وک. اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی، لدن ګیلا نه دا پکار. کوټ لگا لې ډاکشا، ل خلکو سره سلوک زدا کا سلوک.
سماده سماده، دومره نو خیارم نه چې سمره باټی ولی. او اے
ستا خوله که خوی هیچ برکت نشته. تول عمر خلکو ته وای چې کور دې له غلې ډک شه. ما خو نه غنم ولیدل او نه وریجي.
کینه خوار شي څوک لو لګې مړه شوي. دا بوجۍ بوجۍ غنم چې ژرندې ته د وړو کولو لپاره راوړي دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
ولکه چینار ګله د چینار بلبله زمونږ د خیرات غوښه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي. غوښه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سر نوش جان کو.
ګوره کنه استاده ته خلک په جنګ اچوي او خپله ځان بیا غلی نیسې.
نه 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 یاره دا څه کوې چینار ګله؟ کله مې په جنګ اچولی استی وایه.
چینار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
والکه شاغه ډېر اکړه ته مه کوه چې غوښه دې له ما سره ده. ولا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یاره داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم. د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره کوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې. وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
ولکه چینار ګله و دې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړه؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه
چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته پسه حلالوم.
ښه ښه نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی. خبرې کوي او پوه شوی دی. هو رښتیا خبره مې را یاده شوه. ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي. ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره یې. نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره نو چینار ګله وایمه د خولې دې زار شم. دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه متخانه ته وار وکه چې د زعفرانو چای در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرامه شي. ګوره دا چای هغو ته ښه دوا ده چې له خپلې ښځې سره یې جنګ کړی. ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې خو تا نه منله.
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مه را کوه چې نازدانه به مخته شم. اوس دې پوره وړی وایه که نه څه درته وکم. امر کوه امر.
یاره احمد خانه نو پنجکه آفرین د ما دغسې نر سړی په کار دی. احمد خانه ته مې تش په تنګ کې اوسه نور هیڅ هم مه کوه. ما ته داسې کس په کار دی چې د ما د دښمن سترګې ترې وسوځي. بد سړی خو بد ځای کې پوکارېږي.
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې. زما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي. یو په یو یې درته ورکوم. لنډه غر له اوبو نه ډارېږي.
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی. وایم ته لکه زمری اوسه زمری.
زه لا اول زمری وم ملک صاحب. زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم. ته یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړی خلاص دې مړی.
یاره منم دی متخانه. ښه نو سلی هم د اوسه ستا معاش له ما سره مقرر شي. پوه شوې؟
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې باډیګارد.
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه. د هېڅ شي غم به نه کوې. بس د ما مټو بدو شه. یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه.
کور دې ودان ملک صاحب. ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي. زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کړم.
ښه نو د ما زمریه همدا اوس ته په کار پیل وکړه. اول به د ما دهقان پسې لاړ شي. ټول حساب کتاب ورسره ته کوي. ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي. وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر. هو د ما جاو جلال به ته ساتې.
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښی له خدای نه بغیر له هیچا نه ډارېږم. زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم. څوک به رانه سر پورته نه کړي سر.
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم. ګوره متخانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک. چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي.
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې. زه همدا اوس د دهقانانو خوا ته ورځم. اول به د هغو سر او غوږونه ور خلاص کړم.
بلکل سمه ده ورده.
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب.
په مخه د زیړي ګلونه ورځه ورځه لاړ شه. صبر چی اوغڑا پوکم ہاں لگوانگ سربا دگوانگ پر روا خبارے کھوئے ہمت خان دکو تک سڑھائی دائیں پیدا دی چھے سما گٹا تری واقلم او زینی کسان پی خور چکاوم زبای دکو تک سڑھائی والرم چھے تو سر را نپورتا نکی سر او بس سڑھائی با بد اوراز تا ساتے ہمت خان دے بد اوراز سڑھائی دائیں ما تا خب کری گی خدا در آوال احمد خانا
چی پشه زما خوگ زویا تا غلیشه چی زدی فرزانی ترور تا زنگ و هم چی کل رازی لخیر سرا او کن رازی چی ستا واکسینو ندر تاو کم چی خدای مکڑا ناجوڑ را تا نشی داده زنگ خوار اغلو
سلام علیکم شبنم
و علیکم سلام سنگه فرزانی صحت دخده داده اشمیره می خود در سرشتا ده
خود در سرشتا داغه در ایحان جان ده
او در ایحان غک ده ملالی سر گریگی
دی خوب ماشوم ده چه ده موبایل کامرا چلانکا چه ریحان جان و گورم بچه خبه شغییم
سمه ده خوری داده در تختاری
او 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 ملی ده ریحان جانا سنگه ای جوهی و خوگا
چور اختیار فرزانی مریضان و سنگه دی؟
شکر دی دوار خودی زنن روختون تر اغلم تو مریضان و گورم سبا تا کی دش افغانستان تا حرکت وکم
سو های ریختیا؟
هو در زمل خیر سرا زکا چه ناروغ منسبتا خشوه دی اول خطر اوود بیدل دی میرمنم ورسرشتا او شیر زمانم شتنو زما ضرورت نشتا
خخا نو سفر ده خدای بی خطر که زاو دی کلی نور مرمن سبات استا هر کلی تا درزو ملک صاحب حضرت خان را تا دی استاد فیروز موتر پا کرایا کرده دی ویلی ورش یو فرزانه پا قدر و عزت راولی
نو ما پسی ولی رازی ازو خود نابلده یا ملمانه نیم
فرزانه تو زمون کلیوالو تا هر سی طول در تا پا دیر در نسترگ گوری خرا اغلاس تا دی رازی
خش زرم پازا باوی زخ پلا درزم این ضرور نده که تاسو راشی
ستاد را تک پا بانه باوی میدان و گورو خارتا بم یوزلی سر ورخ کارکو اپریده چی طول در شو
خود اغسی پاک خبر را تا وکا پیانو سمده راشی طول راشی لارا که با دیری کسیم وکو ده خارج کسی با در تا وکم
دیر خدا خاما خوا درزم
مننه شبنم هو اختیا در ایحان جان وقتی نو تان دیخنا مکاوا لاور تا وقشتا کل چیز در اغلم بیا باید واکسینو غم وکو
سمده خوری من داسی با وکم کل چی تب خیر سر راغلی بیا و مشوره وکو
کسم ما دخ بلزان لطرف در تساوغات خیست دیده که دی نور سپکار وی داده ایرا تاوایا
جوانده و سفر زانی زان مپا عذابوا یوازی ولی زان سترده کوی
خانو شبنم ما دغا کوی زبا لارشم بیا سر خبری کهو لخیر سر
سمده خوری زبا الله دی سپارم
ریحان جان زمال خواه مچوکا دخ دای پامان
پسترگو الله دی مال شا
مننه
درانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډرامه مو تر پای اوریدلې وي شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
زلری شمرد خورا ولا کیرا نا وخلی
پوت څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منه را ناغست د نه راکی
ملالې ولی دی له شمس نه مڼا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خورا لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسا
ملالای خوایی دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو ړنګ ډرامه واوري نو د روغتیا پاکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ਕੀ
سی خوب